طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې پروگرام د یولسمې دورې ګرانو محصلینو پام دې هیله یم چې تاسو به ټول روغ او جوړ یاي. دا د یو ځل بیا تاسو لپاره د طبی زده کړې د یولسمې دورې نوی درس پیلېږي. ګرانو محصلینو راځئ خپل کتابونه مو راواخلئ، د کتاب ولسمه صفحه پیدا کړئ. په ولسمه صفحه کې په شپږم نمبر کې پخوانی تاریخچه یا پاسټ هیستری همدغه موضوع تشریح کیږي. بیا به په اوومه شمېره کې کورنۍ تاریخچه وپیژنو، اتمه شمېره کې به رواني تاریخچه ولرو. پخوانی تاریخچه یا پاسټ هیستری د دې په اړه غږیږو. موږ د ناروغ نه ګورې پوښتنې کوو، تاریخچه ترې اخلو، کومې پوښتنې چې کوو ناروغ ځوابوي هغه په کاغذ کې لیکو. اوس موږ باید پخوانۍ تاریخچه هم واخلو، خو اوس دغه پخوانۍ تاریخچه پیژنو چې په دې کې څه ډول پوښتنې کوي. لیکل شوی دی پخوانۍ تاریخچه یا پاسټ هیستری. پاست د تیرې یا پخوانی په معنا ده. په پخوانی تاریخچه کې له ناروغ څخه د ټولو هغه ناروغیو په اړه پوښتنې کیږي چې پخوا تیرې شوي وي. ګورې محصلینو، په پخوانی تاریخچه کې له ناروغ څخه د ټولو هغو ناروغیو په اړه پوښتنې کیږي چې پخوا تیرې شوي، مخکې تیرې شوي وي. لیکل شوی په دې برخه کې له ناروغ څخه د لاندې ناروغیو په اړه پوښتنه کیږي. فرضاً یو ناروغ د مختلفې ناروغۍ تیرې کړې دي، موږ ترې پوښتنې کوو. آیا په تیر کې خو د زیړي د ناروغۍ سره نه یې مخ شوی، د کمخونۍ سره نه یې مخ شوی، د پښتورګو له ناروغۍ سره، د زړه د ناروغۍ سره، مختلفو ناروغیو په اړه پوښتنې کوو. اوس کومې ناروغۍ دي چې موږ یې باید په اړه پوښتنې وکړو؟ لومړی انیمیا. انیمیا کمخونی ته وایي یا د وینې لګوالی ته وایي. نو د وینې د لګوالی په اړه پوښتنه کوو. آیا په تیر کې خو د انیمیا سره نه یې مخ، د وینې د کموالي سره نه یې مخ شوی؟ ناروغ ته هم داسې وایي. دوهمه پوښتنه د بلیډنګ ډس آرډر پوښتنه ترې کولی شو، یا د وینې د ناروغیو په اړه. بلیډنګ ډس آرډر، د وینې اړوند ناروغي. فرضاً وینه نه ودرېږي، د وینې د بهېدو ناروغۍ، ستونزې د پوزې څخه د وینې بهېدنه، په کای کې یا په کانګه کې د وینې راتلل، د دې مختلفو ناروغیو په اړه پوښتنه کوو. بلیډنګ ګوره د بلډ ډس آرډر نه هدف نه دی، بلیډنګ ډس آرډر یعنې د وینې ناروغۍ په اړه، خصوصا هغه ناروغۍ چې وینه پکې بهیږي، وینه پکې نک لټکیږي، د دې په اړه هم پوښتنې کولی شو. دریم قدم کې د کارډیو ریسپایریټری ډس آرډر په اړه پوښتنه کوو. کارډیو ریسپایریټری ډس آرډر یا د قلبی او تنفسي سیستم ناروغیو په اړه. د قلبی او تنفسي سیستم ناروغیو په اړه پوښتنې کوو. کارډیو ریسپایریټری ډیس آرډر. کارډیو زړه ته وایي د زړه، ریسپایریټری تنفسي سیستم ته وایي د تنفسي سیستم. ډیس آرډرس بې نظمۍ، ګډوډۍ یا ناروغۍ، د دې په اړه پوښتنې کوو. د زړه او تنفسي سیستم د ناروغۍ په اړه پوښتنې کوو چې فرضاً د زړه په برخه کې د زړه اړوند خو کومې ناروغۍ تا نه دي تېرې کړې، یا د تنفسي سیستم ناروغۍ اړوند کومې ناروغۍ خو دې نه دي تېرې کړې، ټي بي تر څنګ کې نیمونیا یا سینه بغل داسې نورې ناروغۍ، د دې په اړه پوښتنې کوو. څلورم، ډرګ ټریټمنټ او بل الرجیز. ډرګ ټریټمنټ د درملو په ذریعه د درملنې پوښتنه کوو، یعنی کومه درملنه خو دې نه ده کړې، د کومې ناروغۍ لپاره خو دې درمل نه دي استفاده کړې، او د الرجیز کوم الرجیز خو نه لرې، کوم الرجی یا حساسیتونه خو نه لرې، د دې په اړه پوښتنې کوو. پنځم، د اندوکراین ډیس آرډر په اړه پوښتنې کوو. اندوکراین ډیس آرډر، اندوکراینی ګډوډیو په اړه پوښتنې کوو. اندوکراین ډیس آرډر، ډیس آرډر ګډوډي ته ویل کیږي د اندوکراین سیستم د ګډوډیو په اړه. فرضاً هورمونونه زیاتیږي یا کمیږي، د دې په اړه پوښتنې کوو. د هورمونی ګډوډیو په اړه پوښتنې کوو. شپږم، د فیټس اینڈ فینس په اړه پوښتنې کوو. د حملو په اړه، په ټوله کې فیټس حملې ته وایي، جټکې لکه پی پیلپسی کی وی، او فینس فینس بیا نو ګرانو محصلینو بے ہوخی ته وایي. فینس بے ہوخی، د حملو او بے ہوخی یا د بے ہوشی په اړه پوښتنې کوو. فیټس د حملو په اړه پوښتنې کوو. فینس تاسو یوه جمع علامه ورپسې ولیکئ، همدارنګه د بے ہوخی په اړه پوښتنې کوو یا د بے ہوشی په اړه پوښتنې کوو. په ټوله کې فیټس ان فینس دا د حملو لپاره کارول کیږي، ځکه تر ډیره پورې حملې داسې یو حالت دی چې په هغې کې بې هوښي هم رامنځته کیږي، نو ځکه د دواړه کلمې یو ځای کارول کیږي. فیټس اینڈ فینس دا ډېرې عامې کلمې دي، دواړه یو ځای راځي، نو ځکه دلته ما یو ځای راخیستې دي. فیټس اینڈ فینس که په لغوي یا لغتن معنا سره ځو، بیا داسې وایي چې فیټس حملې ته وایي. د حملو په اړه پوښتنې کوو چې جړکې یا حملې خور باندې نه راځي. فینس د بې هوښۍ په اړه پوښتنې کوو. وم، گاسٹرو انٹیسٹینل ڈس آرڈر پاڑا پختنے کو. گاسٹرو دی میدے، انٹیسٹینل دی کلمے، ڈس آرڈر دی بی نظمے پاڑا. چپ طرف کے لکل شوی دی میدے او کلمو دی نروغے پاڑا، خصوصاً پوٹولا کی دی ہضمی سسٹم دی نروغے پاڑا پختنے کو. اتم، ہسپیٹل ایڈمیشن. دی ہسپیٹل اډمیشن په اړه پوښتنه کوو. په روغتون کې د بستر کېدو په اړه، آیا پخوا خو په روغتون کې بستر شوی نه؟ که بستر شوی، د کومې ناروغۍ له وجې بستر شوی، یعنی په روغتون کې د بستر کېدو په اړه پوښتنه کوو. دا چې دا پوښتنې ولې کوو، بیا موږ راتلونکي کې چې ناروغۍ ووایو خپله پوهیږو چې دا زموږ سره مرسته کوي. فرضاً که چیرې موږ یو ناروغ معاینه کوو، نو په هغې کې د سینه بغل چانس شته، د نیمونیا، او نیمونیا بیا مختلف ډولونه لري. یو کمیونیټي اکوایرډ نیمونیا ده، یعنی په ټولنه پورې تړلې نیمونیا ده، او بل هسپتال اکوایرډ ده، یعنی په هسپتال پورې مربوط. کله چې څوک په هسپتال یا شفاخانه کې بستر وي، د نورو ناروغانو څخه نیمونیا ورته ورځي. یعنی دلته موږ بیا په دې شکې کېږو چې په هسپتال کې بستر شوی دی، د اوس چې کومه نیمونیا ده، شاید په هسپتال کې د بل ناروغ څخه دغه نیمونیا ورغلی وي. نو نیمونیا بیا مختلف ډولونه لري، راتلونکي کې وایو. نهم، انفیکشن په اړه پوښتنې کوو. انفیکشنز د انتاناتو په اړه، ایچ آی وی انتان، د ویروسونو په اړه پوښتنې کوو. بکټریاوې، تیتانوس بکټریا، یعنی په ټوله کې د انفیکشنز د انتاناتو په اړه پوښتنې کوو چې آیا په تیر کې خو د کومو انتاناتو سره نه یې مخ شوی، یا له کومو انتاني ناروغیو سره خو نه یې مخ شوی. لسم، جنډایز. د جنډایس پاړه پختنې کو د زړی پاړه کوم ډول زړی سره مخ شوی آیا زړای په تا کې رامنځته شوی یا نه یعنی دا پختنې کو یو لسم کیډنی ډیزیز پاړه پختنې کو د پښتورګو ناروغۍ پاړه کیډنی ډیزیز د پښتورګو د ناروغۍ پاړه پختنې کو کیډنی ډیزیز د پښتورګو اړوند ناروغۍ پاړه پختنې کو ښه ګرانو محصلینو دلته د انسان د بدن د مختلفو سیستمونو اړوند ناروغۍ ساسه لپاره راغلي دي د دې نه هدف دا ده چې د مختلفو ناروغۍ په اړه پوښتنې کولی شي آیا دا ناروغي خو په تا کې نه ده رامنځته شوې یعنی مختلفو ناروغیو په اړه او دا بیا تا تشخیص ته نږدې کوي په ټوله کې دا ناروغۍ د بدن د مختلفو سیستمونو مربوط ناروغۍ دي او دا ټولې ناروغۍ بیا یو په یو ویل کیږي اووم د کورنۍ تاریخچې په اړه غږیږو کورنۍ تاریخچه فیملی هیسټري کورنۍ تاریخچه څه ډول اخلو لیکل شوی دی په کورنۍ تاریخچه کې له ناروغ څخه د هغه د کورنۍ د غړو په اړه پوښتنه کیږي په کورنۍ تاریخچه کې له ناروغ څخه د هغه د کورنۍ د غړو په اړه پوښتنه کیږي لومړی کومې پوښتنه کیږي د کورنۍ د غړو شمیر مو څومره دی ناروغ نه باید دا پوښتنه ځواب شي خصوصا هغه ناروغان چې بستر کیږي یا څنګه څه اوږده ناروغي لري د اوږده وخت لپاره ناروغي لري ولې موږ د کورنۍ د غړو د شمیر په اړه پوښتنه کوو ځینې ناروغان دي شاید تاسو ته راغلي وي هغه رواني تکلیف ولري که چیرې ته پوښتنه ترې وکړې چې د کورنۍ د غړو شمیر مو څومره دی هغه ووایي چې 15 نفر ته به پوهیږې چې دا مسؤلیتونه لري اقتصادي زیان لري ځورېږي تر څو د خپلې کورنۍ لپاره نفقه هغه برابره کړي نو شاید دغه رواني مشکل چې ورته پیدا شوی دی دا د همدې علت له امله وي نو د کورنۍ د غړو شمیر ځکه مهم ده یا یوه ساري ناروغي ده ډیره عامه ده خصوصا په هغو کورنیو کې ډیره وي چې هغه ګڼه کورنۍ وي ډیر کسان پکې اوسیږي دوهم څومره یې نران او څومره یې ښځې دي دا پوښتنه ترې کوو څومره یې نران دي په یو کورنۍ کې څومره نارینه دي څومره یې ښځې دي دا هم معمولا هغه ناروغان چې عصبي ستونزې لري د هغوی څخه دغه پوښتنه مهمه ده ځکه که چیرې په یوه کورنۍ کې خصوصا په افغاني کورنیو کې د نرانو پرتله ښځې ډېرې وي د هغوی اقتصاد لږ کمزوری وي ځکه مصارف وي خو همه عاید کم وي خو که چیرې یوه داسې کورنۍ وي چې په هغې کې نارینه ډېر وي سړی پکې ډېر وي هغه ټول په کاروبارونو کې مصروف وي د کورنۍ لپاره عاید زیات راوړي خو مصارف یې بیا دومره زیات نه وي یعنی هر کس پکې ګټه کوي اوس فرض یوه کورنۍ ده 15 نفر دي په دې کې 2 نارینه دي او باقي ټول ښځینه دي د دې کورنۍ اقتصاد کمزوری وي علت یې همدا وي چې دغه 2 نفر کاروبار کوي دغه 2 نفر تجارت کوي دغه 2 نفر مزدوري کوي باقي نور عاید نه لري نو هدف دا دی چې دا هم موږ ته د ناروغیو په پیژندلو کې رول لري یعنی بیا موږ پوهیږو چې دا کس چې د رواني ناروغیو سره مخ دی دا د خپلې کورنۍ لپاره ضروریږي دریم د فامیل غړو مو څوک مړه شوي دي او کانادا پوښتنه کوو په کورنۍ کې یا په فامیل کې مو څوک وفات شوي دي مړه شوي دي که نه که مړه شوي وي بیا یې د مړینې علت پوښتنه کوو که وویل چې هو وفات شوي دي مړه شوي دي بیا وایو چې ولې وفات شوي دي شاید هغه ووایي چې د لوړ فشار له امله د زړه د حملې له امله مړه شوي دي نو بیا به موږ پوهیږو چې ځینې ناروغۍ شته دي چې هغه په ولادي ډول په ارثي ډول په یوه کورنۍ کې خپرېږي فرضاً په پلار کې یوه ناروغي ده په زوی کې هم رامنځته کیدلی شي فرضاً ټایپ 1 شکر 2 ډوله ده یو ټایپ 1 د اول ډول شکر هغه بیا په ماشومانو کې هم راتللی شي اوس پلاری ټایپ 1 شکر لري، پیرسی ډول شکر لري، په ماشومانو کې هم شاید هغه شکر رامنځته شي. نو هدف تا ده چې ځینې ناروغۍ هغه ویلادي او ارسي وي، نو بیا ته هغې ناروغۍ ته هم فکر کولی شي چې دا ناروغۍ چې اوس په دې نفر کې رامنځته شوې ده، دا خو په ویلادي ډول نه ده رامنځته شوې. ښه، د کورنۍ تاریخچې په اړه څلورمه پوښتنه په 14 صفحه کې، د کورنۍ د غړو صحت مو څنګه دی، دا پوښتنه ترې کوو. شاید په کورنۍ کې نور ناروغان هم ولري، دا مختلف اړخونه بیې لري. د دې څخه بیا موږ مختلف اخذ کوو، مختلفې نتیجې لاسته راوړو. فرضا یو ناروغ تاسو ته راغلی دی، هغه عصبي رواني ستونزې لري، ته ترې پوښتنه کوي چې د کورنۍ د غړو صحت مو څنګه دی. هغه وایي چې والا 15 ناروغان په کور کې لرو، همدا به یې علت وي چې رواني ستونزې ورته پیښې شوې دي. یعنی ته مستقیما هغه علتونه پیدا کولی شي چې ولې د کس د رواني ستونزو سره مخ شوی دی. یا په کورنۍ کې فرضاً 2-3 نفر نور ناروغان شته دي، د هغې د ناروغۍ په اړه پوښتنه وکړه چې په کومې ناروغۍ باندې اخته دي. شاید همغه ناروغي په دې کس کې هم شته وي. د یو کس چې تا ته راغلی دی په دې کې هم دغه ناروغي وي. په نورو کې چې کومه ناروغي ده، یعنی ځینې ناروغۍ هغه انتقالیږي، ساري ناروغۍ دي، کمیونیکیبل دي، یو کس نه بل کس ته انتقالیږي. ښه، پنځم، په کورنۍ کې مو څوک اوږدمهاله ناروغۍ لري، دا پوښتنه کوو. یعنی ځینې داسې نفر شاید وي په کورنۍ کې چې ډېرې اوږدې ناروغۍ لري، لکه هایپرټینشن، HTN، هایپرټینشن، د وینې لوړ فشار، لوړ فشار 2 لیکل شوی دی، شکر او ټی بی. دا هم د مختلفو ناروغیو په تشخیص کې مرسته کوي. فرضاً که په کورنۍ کې دا ډول ناروغان وي، نو دا د کورنۍ لپاره خصوصا د اقتصاد په برخه کې ستونزې پیښوي. یو نفر د شکر لري، ټی بی لري، لوړ فشار لري، په دې باندې مصارف کیږي، نو دغه کورنۍ د اقتصادي زیان سره مخ ده، ځکه دا دوامدار ناروغۍ دي، دوامدار نسخې استفاده کیږي، درمل استفاده کیږي. او یا شاید بله نتیجه دا واخلو چې فرضاً په یوه کورنۍ کې یو کس په ټی بی باندې اخته دی، شاید دغه ټی بی نورو ناروغانو ته یا نورو د کورنیو غړو ته انتقال شوی دی، دې په اړه فکر کوو. نو دا تاریخچه ځکه مهمه ده، لاندې لیکل شوی دی، دا تاریخچه له موږ سره د ناروغیو په تشخیص کې ډېره مرسته کوي. کورنۍ تاریخچه د ناروغیو په تشخیص کې ډېره مرسته کوي. اتم، رواني تاریخچه پیژنو. رواني تاریخچه هم د ناروغانو څخه اخیستل کیږي، سایکاټری هیسټری، پی نه ویل کیږي، په سایکاټری به نه وایي، سایکاټری هیسټری، رواني تاریخچه. په دې تاریخچه کې له ناروغ څخه باید لاندې مهمې پوښتنې وشي. په دې تاریخچه کې د ناروغ نه پوښتنې کیږي، کومې پوښتنې کیږي؟ لومړی، د مدني حالت په اړه پوښتنه کوو، مجرد دی که متحل دی. ګوره، یو نفر راغلی دی، هغه ناروغۍ لري، فرضاً رواني ستونزې لري، نو موږ لومړی پوښتنه دا ترې کوو چې تاسو سینګل یې که نامتحل یې، دا پوښتنه هم ترې کولی شئ. دا مختلفې نتیجې لاسته راکوي. فرضاً یو نفر دی، واده یې نه دی کړی، پوښتنه ترې کوو چې ولې واده نه کوې، کومې ستونزې دي؟ هغه به وایي چې اقتصادي ستونزې دي یا نور خنډونه شته دي. نو ته بیا نتیجې ته رسیږي چې د کس چې رواني ستونزه ورته پیښه ده، د همدې علت له امله ده. بل نفر دی، متحل دی، واده یې کړی دی، او بیا نورې پوښتنې ترې کیږي. د دې متحلۍ اړوند ژوند کې هم ځینې ستونزې وي، فرضاً کورني تاوتریخوالی پیدا کیږي، یا ماشومان زیات وي، هغه ناروغ شوی وي، یا اقتصادي ستونزې لري. یعنی مختلفې نتیجې، هغه تعقیبي پوښتنې نورې هم کیدلی شي. یعنی یوازې دا پوښتنه نه چې مجرد او متحل هم دومره بس، ډاکټر بیا نورې پوښتنې هم کوي چې فرضاً ته چې 15 کاله عمر لرې، 20 کاله عمر لرې، تر اوسه پورې د واده والې نه دی کړی. یعنی داسې دا پوښتنې نورې هم دغسې ژورې ورپسې څېړل کیږي. دوهم د کورنۍ د غړو د شمیر په اړه پوښتنه کوو. دا پوښتنه ګورې په رواني تاریخچه کې، ما مخکې هم ویل یادونه مو کوله چې په کورنۍ تاریخچه کې دا د کورنۍ د غړو د شمیر په اړه چې پوښتنه کوو، دا خصوصا د رواني ناروغانو نه کیږي او دا ډیره مهمه پوښتنه ده، ځکه که چیرې د کورنۍ د غړو شمیر ډیر وي نو موږ پوهیږو چې دا کورنۍ د اقتصادي ستونزو سره شاید مخ وي. دریم، د ناروغ د کړو وړو په اړه پوښتنه کوو، کوم عادتونه لري، د کورنۍ سره څه ډول چل چلند لري، ټولنیز ژوند د څه ډول، مختلفې پوښتنې ترې کیږي. ښه ګرانو محصلینو، د کورنۍ تاریخچې په اړه هم پوه شوئ، رواني تاریخچې په اړه هم پوه شوئ، او په پخوانۍ تاریخچه کې بیا د تیرو ناروغیو په اړه پوښتنې کیږي. نهم، د میاشتنۍ عادت تاریخچه، مینسټرال سایکل هیسټري، آسانه موضوع ده. مینسټرال سایکل هیسټري لږ وایم، که وخت کم شو سبا درس کې همدغه د میاشتنۍ عادت تاریخچه بیا وایو. لیکل شوي دي د میاشتنۍ عادت تاریخچه له ښځو څخه اخیستل کیږي، دا د سړیو نه اخیستل کیږي. په دې تاریخچه کې له ښځو څخه لاندې پوښتنې کیږي. لومړی، د لومړني میاشتنۍ عادت یا مینارج پر مهال مو عمر څومره و؟ یوه پوښتنه دا کیږي، یعنی کله چې مینارج راتلو عمر مو څومره و؟ آیا لومړنی حیض هغه ډیر نه وخت راغی، 18 کلنی وه، 19 کلنی یا 20 کلنی وه؟ یا که چیرې ډیر وختي راغی، 10 کلنی کې، 10 کلنی کې؟ یعنی دا پوښتنه دا خصوصا د نسایي ولادي په ناروغیو کې دا پوښتنې کیږي. دوهم، میاشتنی عادت مو منظم ده او که غیر منظم؟ دا پوښتنه ډیره مهمه ده، ځکه ډیری ناروغۍ د دې له امله رامنځته کیږي چې مینسټرال سایکل هغه غیر منظم وي. دریمه پوښتنه، میاشتنی عادت مو څو ورځې دوام کوي؟ په ځینو کسانو کې 3 ورځې وي، په ځینو کې 4، په ځینو کې 6، په ځینو کې 8 ورځې، په ځینو کې 10 ورځې، حتی په ځینو کې د دې نام ډیر. دا مختلفې ناروغۍ موږ ته ځوابوي یا د هغې په تشخیص کې راسره مرسته کوي. فرضاً یو ناروغ دی، هغه وایي چې مینسټرال سایکل یا میاشتنۍ ناروغي مو 15 ورځې دوام کوي، نو ته به پوهیږي چې په دې ناروغ کې آنیمیا رامنځته شوې ده، ځکه دومره وخت چې دغه ستونزه وي ډیری وخت د کمخونی سره ناروغان مخ کیږي. ښه، څلورم، میاشتنۍ عادت مو 2 ورځې وروسته تکرار کیږي، دغه منځ کې وقفه څومره وي؟ اصلا 28 ورځې وروسته رامنځته کیږي، هر 28 ورځو کې یو ځل. ځینې وخت دغه ژر ژر رامنځته کیږي یا ډیر وخت تیریږي. دا پوښتنه ترې کوو. پنځم، میاشتنۍ عادت مو په 2 کلنۍ کې بند شوی ده یا مینوپاز؟ شاید داسې ناروغان ولري چې د هغوی عمر لږ څه نسل لوړ وي. دا پوښتنه هم ترې کولی شي چې د میاشتنۍ عادت مو په 2 کلنۍ کې سټاپ شوی دی. یعنی د مینوپاز په اړه پوښتنه کوو چې کله مینوپاز ته تللی. خو یوه خبره ډیره مهمه ده، هغه دا چې هیڅکله به د ناروغانو څخه په معیاري اصطلاحاتو پوښتنې نه کوئ. داسې به نه ورته وایي چې فرضاً یوه زړه مور ده، ورته وایي چې مینوپاز په تا باندې کله راغلی دی، هغه په مینوپاز باندې نه پوهیږي. ګورئ، هغې ته به صدا وایي چې فرضاً جامع یا میاشتنی حیض دغه کله بند شوی دی. شپږم، څومره اولادونه مو راوړي دي؟ دا مختلفې ستونزې تا ته ځوابوي. د رحم هغه حالات تا ته څیړي، اوس به رحم په کوم حالت کې وي؟ که اولادونه ډیر راوړل شوي وي، رحم نازک شوی وي، رحم آزاد شوی وي، پراخه شوی وي، مختلفې ستونزې رامنځته کیدلی شي. اووم، د وروستي تیر شوي حیض موده څومره وه؟ یعنی که یوه ناروغي راغلې وه، بیا پوښتنه ترې کولی شي چې د وروستی حیض دا څومره موده وو؟ 2 ورځې مینسټرال سایکل و. اتم، د کوروالي وروسته خو وینه نه راځي، ځکه که وینه راځي دا د رحم د کینسر علامه ده، خصوصا په عادي او نورمالو حالاتونو کې، یعنی فرست ټایم بغیر. یعنی په عادي حالاتو کې که چیرې بلیډنګ صورت نیولو وینه راتلله، دا د رحم د کینسر علامه ده. د دې کینسر علامه ده. یو خبره مهمه ده چې د یو ځل لپاره نه، که په مختلف وختونو کې دا کار کېدو وینه راتلله. ښه ګرانو محصلین، اتلسمه صفحه کې د میاشتنی عدد تاریخچه د موضوع څنه څه راتلونکي درس کې هم تشریح کوم. هیله ده ځان سره تاسو هم مطالعه کړئ او پخوانی تاریخچه، کورنۍ تاریخچه، رواني تاریخچه هم درسره زده کړئ. اوس لپاره د درس همدومره بس وي، راځئ حاضري ورکړئ. نن ورځ 15مه درسي خپرونه ده. د حاضرۍ په کارتونو کې 15مه شمېره پیدا کړئ. د حاضرۍ توری مو د بی توری دی. 15مه درسي خپرونه دوهمه دایره. هیله ده ټول به حاضر یئ او د نن ورځې حاضري مو ورکړې وي. تر بل پروګرام ما ته اجازه راکړئ. ښه دوسی علامه ملشه.
TB Zdakri. Zdakri.
Wow! Medical learning.
دغه خونیس پروگرام د خوانزیو دو زدکونکو د تیبی علومو دو محصلانو او دو عوامو لپاره بهترین درسی مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
تبیز دکړې له ډاکټر پوهان آرین سره.